سلام په کابل کې لاس پچې شوې په رواني اوسات کې به د مثلث اوومې ورځې خبرونه ووري خو تر هغه مخکې خبرونه د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر څه باندې و میاشت کې تر 2500 زیات افغانان یوازې د سپین بولدک له لارې افغانستان ته اخراج کړای شوی دي. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې و میاشت کې 2500 افغانانو ترڅنګ 350 نور زنداني افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو هم تر خوشی کېدو وروسته افغانستان ته رسیدلي دي. دغه وزارت ویلي چې راستانه شوي افغانان له سبت وروسته د لومړنیو مرستو ترلاسه کولو په هدف د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او نورو بنسټونو ته ورمعرفي شوي. د طالبانو حکومت ویلي تر اوسه 3000 ډېر افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د ډله ییز اخراج ګړندی شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې د نن یک شنبه هم له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. دغه ادارې پرون په یوه اطلاع کې ویلي چې د کوشک او کاشان، هرات، فراه، خاشروت، هلمند، ارغنداب، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کابل، میدان وردګ، غوربند، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان سندي حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې دغو سندي حوزو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ناڅاپي سیلابونو راوتلو ته تیار وي او د ځانونو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. امریکایي چارواکي وایي واشنگټن له پیکینګ غوښتنه کړې چې پر ایران فشار راولي څو په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو د حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د فرانسې خبري اژانس ته خبر له مخې د سپینې ماڼۍ و چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا خبره پرون شنبه کړې. دغه چارواکي ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جک سالیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په پرونۍ کتنه کې دا خبره کړې. ویل شوی سالیوان په تایلنډ کې له وانګي سره د خبرو پر مهال لاغ غوښتي چې پر ایران له خپل نفوذ څخه په استفادې دغه هیواد وهڅوي چې د ایران پلوه ملیشو د حملو د بندولو غوښتنه مطرح کړي. په وروستیو کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو لخوا په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو او نورو ملکي کښتیو حملې زیاتې شوې. په ځواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر اهدافو هم بریدونه کړي دي. ورسلاغه چې اسرائیل د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان ار ډبلیو ای ځینې کارکونکي پر اسرائیل د اکتوبر میاشتې دوامې په حمله کې دخیلو بلل ګڼو هیوادونو د دې ادارې تمویل وځنډاوه. استرالیا، کاناډا، برېټانیا، ایټالیا، فنلند، سویس، امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د خپل تمویل د ځنډولو خبر تایید کړی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فیلیپ لیزارد نیویلی له هغو کسانو سره به حساب کتاب کېږي چې د ترور په دې عمل کې دخیل وګڼل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ژمنه کړې چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په بابا فوري او اړخیزه بیا کتنه وشي. د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په حمله کې چې د حماس توندلارې ډلې کار بلل شوی 1200 کسان ووژل شول او 240 نور یرغمل شول. د هغې وروسته اسرائیل په غزې تړنګه کې هوایي او ځمکني پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې ولې بندې شي؟ دا مسئله مو د بحث لپاره وروسته تر دې انتخاب کړه چې د جنوري په 28مه له لسورزنی ځنډ وروسته اسلام آباد له افغانستان سره د تورخم په شمول نږدې ټولې ترانزیټي لارې پرانستې. پاکستان ویلي دی چې موټروانان باید ویزې او پاسپورټونه ولري او اوس داسې راپورونه خپره شوي دي چې پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د مارچ تر 1 باید دا ډرایوران ویزې او پاسپورټونه ترلاسه کړي. پاکستان په 2018 کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي د سنبالولو تګلارې اعلان کړه چې له مخې له پاسپورت او ویزې پرته چا ته اجازه ورنکړي چې په تورخم او نورو لارو افغان سوداګر پاکستان ته داخل شي. خو د دې سرحدي تګلارې له تیرېدو په تیرو نږدې 8 کلونو کې ډرایوران له ویزې پرته په تذکرو او شناختي کارډونو د افغانستان او پاکستان دورته تلل راتلل. د 2023 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولې دی، پاکستان په ترانزیټي لارو کې آسانتیا راوسته. حتی له افغانانو سره د هند د 500 تنه مرسته شوی غنمو لپاره له خپل خاورې اجازه ورکړه چې تیر شي. خو له شاوخوا یو کال راهیسې چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې ښه نه ښکاري، ترانزیټي لارې دوه ځله سخته بندې شوې دي. پروسه شکل په تورخم کې د نشټې له امله پاکستان دا دروازه وتړله، خو رابعه میاشت چې د تورخم دروازه بنده کړه، ورسره د غلام خان، خرلاچو، انګور اډې لارې هم بندې کړې. سپین بولدک هسې هم په چمن کې د پښتنو د پرلت له امله چې د پخوا په څیر د دې لارې د بشپړو پرانیستو غوښتنه کوي بنده ده. سوال دا دی چې د مارچ تر اخیره افغان ډرایوران کولی شي چې د افغانستان پاسپورټونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د وی ویزې د اخیستو لپاره په کابل کې ځینې خلک میاشتې میاشتې انتظار کوي او د افغانستان د پاسپورټ اخیستل هم اسانه نه دي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، نظر را سره شریک کړئ او په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. راوښم د خبرونه ملمته محمد نبی افغان سوداګر له کابل د اسکایپ لر سره د خبرونه ته افغان صاحب شرغلی ک لومړی دا پښتنه وکم د دې لارې سره برته پرانستل سو بشپړه پرانستل سو دا کنه لا هم ستونزه شته.
مننه شي بار صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو او ګټونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او تاسو په مقدمه کې وویل، د امارات لر اتګه سره ډیر د غنګیرل کېدل، موږ دغه فکر کاوه چې د پاکستان او د افغانستان په تجارتي اړیکې مخ په خکېدو سیاسي خواته بدلې سي. مخ کې لدې په دې تیرو شلو کلو کې، خصوصا په هغه تیرو اخیرو لاسو دولسو کلو کې، د افغانستان او د پاکستان حالات، تجارتي حالات، یعنی تجارت د سیاست قرباني کېده او ورسره بلې تجارت لاندې خواته راته. نو د امارات لر اتګه سره موږ دغه احساس کاو چې ان شاء الله حالات به ښه شي، وضعیت به ښه شي، اړیکه به ښه شي، اما اوس ورته ګورو ورسره بل لاغي هم به تاري خواته روان دي. صدا د دوانکو په تاوان ده، او ځکه موږ په دې سیمه کې یو ډیر غټ شراکت سره لرو، هغه فرهنګي کاغه په هر بخش کې موږ د کلتوري د موږ د زبې د موږ د دې سره ډیر مشترکات دي، او موږ د ډیر مشترکې ګټې سره لرو. نو دا لمه موږ وې دي موږ بیل د دې نس اوسې دی، او د بیل موږ نس اوسې دی. دا اوسنۍ وضعیت ان دلته د پالیسیان نګ منفي روان دي، او پاکستان هم په تیر کې هم پالیسی منفي ول او د دې هغه بعضی مسولین سي دي، هر څوک چې راځي لزور کار اخلي او کوشش دا کوي چې افغانستان یو نو د دې اثر لاندې وساتي. اما دا ثابت شوی ده چې افغانان په ټول عمر د چا د اثر لاندې ژوند نه کوي. نو ډیر مشکلات دي، ستونزې دي.
افغان صاحب مننه. ستونزو مشکلات ته براسو، تاسو دې ته اشاره وکړل چې د پاکستان خواته هم مشکلات شته. د یو دو سوداګرو سرګندونې لرو چې دوی آزادي راډیو ته ویلي دي دوی په پاکستان کې وو، دا هغه وخت چې لا دروازه نه ده پرانستل شوې، د تورخم دروازه
مالم را چولې، دا الوګان دي کچالان بره وړو کابل خواته، او خراب سوی ټوله خرابې ګلمر تر پاړ به پروت لمر ته ولاړ دي، او ستون زره ټوله گاډو ده. وس موږ ته دا مشکل ده چې دا د گیټ حسابو کې دا پروتو گاډي دا سبزي گاډي دا نور خدا خوشي کی بغینه بعد بیا یو ټیم ورکې مثال تاریخ دی ولي کې په دې ټیم باندې دا گاډي مثال بند سي او ایزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي.
کراچۍ نه می دا میان را چولې دي، او دا راغلي چینا نه دي، او زیبه تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دي. اوسم شاته وګوره جنریټر ایسي چالانه د خمال نه کور کیږي، او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسي، او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي، او څلور ورځې دلته کیږي چې ولاړیو. دا به څنګه شي؟ او زمونږ نالته ویزی غواړي، ویزی مونږ سره شته نه، او دلته په 15 ورځې کې ویزی لګیږي نه، او مونږ به پاس مال دا 1,00,000,000 روپو مال په دې کېشته، او دا که په 3 ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو. 3 ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسي؟ 1,00,000,000 روپو دا مال دی، او درې لارې مې رسته ولاړ دي. 1,00,000,000 روپو تاوان به راته ورسي.
افغان صاحب د پاکستان تاجرانو ته هم د پلس روزنی بندیز په ترس کې ډیر تاوان واوښت. څه فکر کوئ چې تاسو خو به له هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوئ، څه وایئ چې ولې د دوی په خپلو چارواکو زور نه رسیږي چې د تجارت د سیاست قرباني نه کړي؟
اغل ته داسې د اوسنۍ حکومت چې کوم حاکم د غتر ډیر حدا ډیر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه ده، ډیر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري. د اوسنۍ کوم اخیرنۍ پریکړې چې کومې دي دا ډیر په ټکر کې دي او ډیر یعنی یو جانبه پریکړې دي، ډیر دغه سي دیکتاتوري پریکړې دي چې دوی وکړلې. او په دې وسو کې چې د کوم بندر باندې ستر ډیر حدا د سید تاجران دي موږ افغانان دي، ځکه په دې سره باندې چې د کوم تجارت کیږي دواړه طرفه ته موږ افغانان کوي، خو دوی هم مستقیما او غیر مستقیما د دې اثرات په دې باندې پریوزي. وسو کې چې د کوم سرحد باندې سود دي لپاره ضرورت دي پیازو ډیر ضرورت چې منځنۍ اسیا نه لکه قزاقستان او ازبکستان نه دي ته ورتلل چې هغه ډیر سارول او بیرته خوانه د کینو یا د مالټي موسم د دې مالټي مرکزی اسیا ته تللې سیاغه ډیره خراب اسولې او کیلې ډیره خراب اسولې ډیر نقصانات ورسول. هغه که اخواتي کدي خواتي موږ افغاني تجارانو پاکستاني تجارانو موږ سره ګډ بولو، ځکه په شراکت د کوم تجارت سره روان ده که څومره موږ ته تاوان رسیږي د کوم ریدي ته هم رسیږي. داسې دلته په دې سیمه کې نه پتیرو کې کار سوی، ز په خپل د یو افغان په هاي یو تاجر په هیڅ او په دې لار کې د ترانسپورت څه د ډیر د مګ د خلکو دا او د دې یعنی د افغانستان د ترانسپورت هم د مګ مربوط ته مګ یو د انسجام شورا د روسي دی هغه زماوینه ما نو تر ډیر هدا د ترانسپورت او تجارت په دې کې مګ مستقیما کې یو راته معلومیږي چې نقصان به کوم چې دا مشکلات به کوم چې دي تکلیفونه کوم چې نه جوړیږي هيا چی شي دي دلته یعنی ل زړه سو کار نه کوي چې کار نه د کړې خو څه نه خواته مشکلات دغه ډیر دي موږ افغانان د تاجران سيزي موږ په دې تیر شلو کلو کې سید په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب وو چې موټر براوه وخت تجارانو نه به باج اخیستل کې د رشوت به اخیستل کې، اما اوس هغه ختم سو اخواته وسی وراوړې خالص د پیښور تر د تورخم تر پیښور پورې تقریبا موږ له یو موټر نشلو نه زرو نه تر 15000 پورې غیر قانوني اخیستل کیږي. چا پټکونه چا ولیدي چا چک پوینټونه چا ولیدي دغه څه په بولده کې خالص له سرحد سي د موږ موټر اخواته وراوړي تقریبا 15000 الته تر لګيږي.
افغان صاحب بخښي دغه پیسې څوک اخلي؟ افغان صاحب بخښي دا پیسې څوک اخلي؟ پولیس یې اخلي؟
دا د غلطه مسولین اخلي، پولیس یې اخلي. هغه دغه دی یعنی کایو چا تلاشی لپاره چک پوینټ چولې د سه تلاشی کيم اغل موټرونه بلغټ موټرونه پیسې اخلي، کچا چا دی د تلاشی پونو مخ سو کې د تلاشی پونو مخ لی سو کې د ټول پلازې پونو مخ لی خو مختلف نمونه دی اغل د هغه مسولین سره شریکاني ټول غیر قانوني پیسې دي. داسې په مقابل کې خدمات یو شای نست چې موږ وای چې دا قانوني دی او داسې دغه تجارت دی موږ هم په خوام شي بر صاحب ډیره غوښتنه ترې کړې دي. اصلا د تجارت د دواړو ملکو هیڅ کار نه ده سوی، موږ غوښتنه ترې کړې ده چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترکه ګډ میکانیزم تګلارې ورته جوړه کړي. دغه وسته تورخم کوم واسو ان دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوس کی، ځکه د موږ تجاران دي ته دا غوسول چې وسته دا بزړه واخیستل چې دغه تور دروازه هر ټیم بندیدلای شي او د ډیر وخت لپاره بندیدلای شي. نو دومره ریس خلک نه اخلي ځکه دغه د تورخم مستنی بندیدل دا خلک نا امید کړل، تجارانو نا امید کړل، هر سړی کوشش کوي چې بدیلو خو او ته واوري او بدیلو خو او ته فکر وکړي بدیلو خو باندې خپل تجارت واړی.
دا تاسو تر خبرې پوري اوس د ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه د سر راپورونه د سی پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر یو دیرشمه په افغان موټروانان ویزه او پاسپورتونه اخلي. آیا ممکن ده چې په دومره وخت کې ویزه او پاسپورتونه واخیستل شي؟
شیبر زه په دې موضوع ما ډیر کار کړی دی. یو خو دې د سیمه غدل ته د پاسپورت په اخیستلو کې ډیر ستونزې لرو، تاسو خبر یې چې ډیر مشکلات دي او دویم د موټروانان ډیر غریبان دي وسه نه لري. دریم په آینده کې موږ ډاریږو چې اسې نه سي دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې اسې نه چې بیا راته باندې کې او بیا راته سخت کې بیا نسو کولای بیا هم دغه ځکه په دې لاره باندې دا د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو ریسک پې کرا ده نو هغه ډارېږي هغه تر ډېره حده دې شي ته لیوالتیا نه ښیي و موږ یو دغه ورکړی دواړو ملکونو ته چې دوی دواړه ملکونه باید یو قرارداد سره ولري او د قرارداد له مخې دغه موضوعات کې ذکرې هدي اکل دی او 15 کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوی چې ډرایور ته به ویزا په سلیری ساته کې یا پاتې سلویک ساته کې ورکي دوی ته بسون نه جوړیږي هم دغه غوښتنه ترې کړې ده چې موږ ته د یو کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکړي تر هغه موږ اطمیناني واوسیږو یده هغه سکیورټي چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح د پجای کو اما موږ ته درې کلنې ویزې راکړي ځکه موږ بار بار نه سو ورتللای په دې لاره کې دومره ګټه نهسته دومره غټ کاروبار نهسته کې چې موږ هر موټر واندې راځک چې پښپاک میاسو کې بیا ایجنټانو ته سی ورکی یا دی ورځی خلکو ته الته دي سفارت خلی ته ورته پروت چې ته ماته ویزا راکا زګه دې پوهی کې اکثره وخت مشکلات ستونزې نو دا هغه موضوع دي چې دا امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لاند وخت کې دا پاسپورتونه ویزې واخلو
افغان صاحب پام دې برخه کې بل پښتنه هم لرم خو مخ کې تر دې چې خپل پښتنه تراسم په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس سرګندونی لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د په اسلام آباد کې کار کوي په هغه وخت کې به سوداګرو پاکستانی سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې ډالر پرانستل شي ځکه چې ډالر دې نه بندي شي د شاغلي شمس په وینا یو ویل چې په دې کې دوی هم ډیر تاوان کوي
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولست د دې zarar دی د دې هغه ولست لا ډیر zarar دی یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت او البته دغه سیمینارونه وو حتی د پاکستان د تجارت د برخي مسولین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته خپل چارواکو ته چې په دې کې مونږ ته زیان ډیر دی ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې الته ډیر زیات خلک دغه ژوند دغه نفوس چې دی هغه ولسونه چې دی دغه هغه روزمره ژوند دغه اواید دغه هر څه د دې لارې پورې تړلې دي دا که تړل کیږي دغه هغه روزمره هغه چې وي دیاړي هغه ودریږي خو یعنی اخواته هم پاکستان کوشش کوي چې هم دغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وزپی ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري هغه وي چې دی یا وفادار دي وطن ته یا څنګه که څه هم په بیان کې به نه وي دی غاړه هم افغانان یا دغه سیمه کې چې پراته دي خلک دا ځپل کیږي نو دوه خوانه په دغه ولسونه یو جبر روان دي
افغان صاحب د شام صاحب خبرې مو واوري تاسو ویل چې تاسو دا وړاندیز ورته کړی دی چې افغان موټروانانو ته د پلانډ وخت کې ویزې ورکي د دې جواب تاسو ته پاکستانی لوري درکړي
د څه د څه د دوه ملکونو خبرې دي مګه چې حکومت مرتي باتا سنولې دي د یو آی سی په لګیا یو خدای د دوه ملکونو خبرې دي دوه ملکونو باید په دې باندې خبرې
مو بخښي دا خو د سوداګری او بخښي د سوداګری او د ګډو خونو لاري دا مشکل نسیال کړي د تجارتي مسله
نہ دا که د دې ما وختیم ګور درته ویلې چې موږ ته دغه چې یو اطمینان نه حاصل دی موږ موټروانان دې ته ځړنه نه کوي نه سې کولای هغه وای ډاریږي چې سبا را باندې بندي هغه تجارتي خونه کومې سي دي دواړو ملکو هغه دومره صلاحيت نه لري هغه دومره وخت نه لري چې هغه وکولای شي چې په دوی سره ودی تو وای چې دغه موضوع ورته کنفرم کړي نو هغه موږ له دې سره په خو یو قرارداد لري دی افټا په نوم چې هغه کې لډیره وخت هغه ختم شوی دا دغه سپاز دې چې هغه کې لیکل یو سی هغه دواړه ملکونه کوم ټیډ یا کوم روډ پاس سره ایشو کوي هغه کې د مالک نوم لیکلې د موټروان او د کنډکټر د غسلور واړه کس درې واړه کس کولای شي چې په دې روډ پاس باندې بغیر له پاسپورت لاړ وراسي نو موږ بیرته دغه سی ولاره غواړو چې موږ د بیا د سیستم لاره بند نسو یا مجبور نسو موټردارم په دې خاطر غواړي چې د لارې ته دا چې یو دغه ورکی ځکه دلته سیاسي استفاده لدی لارې ډیره سوي دا او سیاسي موضوعات لوج ډیره بنديږي نو تر ډیره حد د موږ موټردار هم نه غواړي چې د موضوع ته دی یعنی ځان دې ورته دغه کې جوړ کې نه حالت وایي چې نسو کولای کنه سور دې مخ کې اته دغه افشن امکار څولې سي کډواړه موټر په سرحدو کې سره خالص یا نو دا داسې دي یو تخنیکی پاسته ضرورت لري او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي، ځکه دغه لار کده غ رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعات لوجه یا د دغلت کوم تخنیکی موضوعات را پیخیږي، نو دغه لوجه سه بندیږي دا یو دم بند چې وبرته بیا پوش په نه خلاصيږي. یعنی د نور مثالونه هم لري، وزیران سره سور د ملک شخړه راغله، ما سرحدونه سره بند نسول، دغه هندستان سره شخړه راسي سرحدونه سره بند نه، مګم دا غواړو چې شخړه په هر حالت هدا کل سبزی وغه موټر چې هغه شریل پسات تو کی وډي وراوړي هغه ته باید بند نسي، هغه ته موږ باید سیو لارې ورکو او د منظم لارې ورکو. کتا چې وګوري دا وس پاکستان د خپل تجارت منځنۍ اسیا ته په هغه کچ نه د غزولې هغه کوم چې دی ته ضرورت ده، او دی خپل لوسه پورې کار نه پکې، ځکه تجارانې حکومت سره په روابطو کې، ځکه د لارې سیو نه ده، دی هر وخت دا بندیدل شي او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لاس پرسنټ نه اضافه ریسک نه سي اخیستلای، لاس پرسنټ هم ډیر زیات ده. نو د افغانستان لار ول دي سره دی موږ تقریبا لاس پیسه ده سیو ده، نور نوی پیسه ده، هر حالت کې دا بندیدلای شي او هر وخت کې بندیدای شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا 1,500,000,000 ډالر تجارت د افغانستان له لارې کړی دی. بل لور ته د تورخم د لسرزنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسول خانجان علي کوزي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. البته ښاغلی علي کوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړی ورځو د بندیز په وخت وکړي.
روزانه $2,000,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
و دغه څه ده
افغان صاحب اوس په مجموع کې د علي کوزي صاحب کوم خبره کړې و د تورخم د دروازې د بندیدو په دریمه څلورم ورځ د ویل سي دوړو خو ته سوداګر او 3,000,000 افغاني تاوان اوشته، خو د دې ته اشاره وکړه چې دا تاوان ک څومره دروازه بند پاتې شي زیاتې شي. تاسو یو اغلری ارقام لري سي افغان تاجرانو ته په دې لاسو ورځو کې څومره زیان اوشته؟
شیبار صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ و، صدا په دې په دغه اخیری ورځ ول چې موږ مسولینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارات د ګمرکاتو مسولینو موږ سره واده وکړ چې کچېره دروازه نه خلاصي یا تاسې پیاز خرابېږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کو په کم محصول او دلته خرڅ کړي. او وسه دغه کوم موټر گاډي رسیدلې دي اغل ته پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاور منډي ګانې ترډا کې دي. یعنی مخکې لاغې چې کله ګډ بند سو 350 روپۍ کلدار ته په پېښور کې 1 کیلو پیاز رسیدل، نو دغه سي هر شي کې یاس کې یا خراب سول د کیلو موټر مکمل داسې وبتر روان وي، خلکو کاندې ورته ویسلی او کاندو کې خالی کړل خاورې په واچولې. نو دلته په دې لار باندې ترانسپورت څومره ودرې د لاس ورځي، یعنی د موږ ترانسپورت تقریبا 1500 پورې موټر د غلطه ود یوې خواته او 1500 بلې خواته ودرې. دلته سي په خړلېسو کې غلام خان کې ینه په دې ټوله لار باندې لاس میلیونه سیاحته د مګه دغه سیاحت خپل نظر 1,500,000 پورې افغاني دی ورځ مګه په دغه لار باندې په دې لاس ورځو کې تاوان وک. نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم ده، د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي، کدی خواته دی یال د پاکستاني تاجری نتیجه مالور لیگ یا لاغه جا الته پاکستانی تاجر دل تیرا لیگی. نو دا ورځ تر بل دا زیاتی کی او د اوسنی اخیرنی جټکه دغه سیوله دغه سیانګرل کېدل صحته ل انتخاباتو پورې دا ګډ نه خلاصيږي، خلکو بدیلو باندې فکر کاوه او خلکو زړه پر ور ما
افغان صاحب بخشي تاسو بدیل لاري وویل، آیا افغان سوداګر بدیل لاري لري؟
داسې داسې موږ څو بخش لرو، یو خو ترانزیر ده، په ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو، خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو، ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي، هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران له لارې نه پرېږدي چې راسي. داسې بل موږ په داخل کې سبزی او میوې لرو چې هغه موږ لوسه پورې دغسې مستقیمن او اسانه او ښه بدیل نه لرو چې نورې نړۍ ته هلته، خو یو دلته موږ مشکلات لرو چې هغه ورځې وزیر صاحب تجارت هم دي موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو چې موږ دا خپله میوه ښه پی کړو، ښه پروسس کړو، د کارګو له لارې نورو ملکو ته ولیږو، ویزې مشکلات هم دي د نورو ملکو ته تګ راتګ، او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره ښه نسته. نو دا هغه موضوعات دي، هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نسو رسېدلی او زر نسو ورتللی. پاکستان د موږ لپاره، پاکستان ډېر غټ نفوس لري او ډېر د افغانستان د توکو لپاره نږدې اسانه او ښه لاره ده، بل دغسې موږ د پاکستان له لارې واګه ته خپل توکي هندوستان ته لیږدوو، تقریبا 900 میلیونه شا په شاوخوا کې د موږ توکي هر کال لدې لارې نه ځي. نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته به موږ وبرسېږو که ووایو چې بالکل نه یې کوو، دا تجارت نه کوو چې پخوا هم نه کوم، دغه افغانستان او دغه ملت که چیرې خبره نوره سره خرابېږي او فشارونه زیاتېږي بیا به هغه وایو چې بالکل نه دي، دغه هلته دي که کېږي ودي سي که نه بالکل دې نه کېږي، بیا په هغه صورت کې که ښه وي که بعد یې موږ بدیل پیدا کولای شو، بیا هغه تاجر هڅه کوي او هڅه دې چې وکړله بیا خپله
د همدې بدیل پوښتنه بیا هم کوم، خو مخکې تر دې چې دغه پوښتنې ته راسم د پخوانی افغان ډیپلومات زردوش شمس څرګندونې لرو. دی په دې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي، پاکستان ورسره مخالفت کوي.
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پرې راغونډېږي او په افغانستان کې بحران له منځه ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهراً لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هېواد افغانستان دی او یو باثبات او دا جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کې باثبات شي، اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي.
افغان صاحب که بیرته همدغه دی هغه پوښتنې ته راسو، شام صاحب خدا وایي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې ثبات وي، دا یې خبره ده. که چېرته پاکستان دا نه غواړي او که چېرته د مارچ په 1 دېرشمه باندې دوی بیا د ویزې او د پاسپورت مسله راپورته کړي او دا راوباسي، او تر اوسه پورې خو داسې معلومېږي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده، خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بند سي منځنۍ آسیا ته. د مارچ تر 1 دېرشمې پورې افغان تاجران څه کولی سي؟ آیا که څه هم تاسو خو یو څه توضیح کړه بلې خواته مخ اړولی سي؟
شیبر صاحب به انشاء الله واخسته موږ هغه توکي هغه ترانزیټي توکي سي دي موږ د کراچۍ د لارې راتلل، په هغه باندې واضح پیغام دا ده د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړی سي، هغه د چاپ د اسلام کلا لاره ده او د ایران لاره ده، ځکه موږ بله لاره نه لرو د فعلان لپاره، موږ هغه لاره پې غوره ګڼو. او دویمه خبره دا ده چې ان شاء الله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړې ده چې د دوی د مسؤلینو سره په رابطه کې واوسیږي، او لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
به افغان صاحب وبخشي. دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان، دا په دې تورو شلو کلونو کې څو شتو کلونو کې بیا بیا تجربه سو، بیا بیا هم نتیجه ورنه کړه، نو بیا هم ولې باور پیو کی؟ ته دی تاسو دی به تاجر په سفر باندې ولې باور کړی؟
دلته د سیده د بیخي په باور ده، دا غدا ان هغه بعد ما وختي هغه بعد ما واره درته ویل چې مګر نه سو کولای بعضی تجاران هم لاغه انټرنیشنل او کمپنیانو نه سی هغه نه غواړي چې خپل اعتبار خراب کړي هغه توکي نه سی راولای د ایران له خوا نه غلط بندیزونه دی پی هغه شپو ته نه ورکړي هغه په غلار باندې نه راځي هغه مجبور دی بل لار نه ستام د کراچی لار ده.
افغان صاحب ډیر مننه له اوریدونکو او لیدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې شپې را سره واورید. زحمت شي پری تاسو
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او دا ځل ومه ورځ کې مول متفاوت موضوعات سره هرکلی کوم. د تیری ونې سیاسي او ټولنیز اتاوده مسایل څو زما د پراګرام کاران به درته له مرکزی سټډیو نه وړاندې کړي. راګرځو د تیری وی میاشتې بلکې څو میاشتو تودو موضوعاتو له پاکستان سره د طالبانو ترنګلی او اړیکو ته. د دغو اړیکو د تریخجن وضعیت لامل پاکستان روسیو کې نیم میلیون افغانان راشړلی دي. جنوري میاشت کې لسلو زرو د زیاتو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونه رد کړل. په ډیورنډ سوداګري هم کله اوږده کله لنډ وخت لپاره بند شي او نخت هم له تیر کال راهیسې 15 شپږو ته رسیدلې دي. اوس یو پاکستانی چارواکي جان اڅکزي ویلي طالبانو سره په مرسته او جمهوریت په نړولو یو حکومت پخیمانه دي. پخوانی خارجه وزیر بلاول بټو چې اتلس میاشتې حکومت کې نه طالبان ځان ته وبلل نه یې طالبانو ته راغی هغه بیا ویلي دي کابل کې له فاتحانه چای او څښلو نه د اوسني انجام محاسبه پاکستان نه وکړي. د اړیکو د جوړښت لپاره ملا فضل الرحمن هم هڅه وکړه. طالبان هم اسلام آباد ته لاړل راغلل خو د ټي ټي پی بهانه نیولې پاکستان نه راضي کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان څو ځله د طالبانو په راتګ ښکاره کړی و چې افغانستان کې اوس د خوخي نظام راغلی مګر دا د خوخي حکومت سره ناندري دروغ دي کړیختیا. اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی لوړپوړي ډیپلوماټ او د سفارت لوی سرپرست زردشت شمس سره دا او په دی اړوند نور موضوعات راسپړم او بیا به مخکې خبرونه ته لاړ شو. شمس افستری مشه کړه ته وایي اصل باسونه د دې چې ګواکې د پاکستان او د طالبانو اړیکې چې ترنګلی دي زیاتره خلک وایي چې دا اسې تظاهر دی او ځنې وایي چې نه واقعا خړې پړې شوی دي. د پاکستان سیاستونو ته پکتو او د طالبانو اقداماتو ته پکتو څه ممکن دي د دوی ترمنځ؟
همداسې ده تقریبا اوس چې وګورو وضعیت همداسې دی ځکه چې اوس مهال خپل د پاکستانیانو د پاکستانی بعضي سیاسي مشرانو ته تیر ورځو کې مولانا فضل الرحمن ویلي هغه سرګندونه وکړي چې د دین نو د پاکستان دوست حکومت په افغانستان کې نشي راتله. یعنی دا اول وار دی چې د دې تر ټولو ډیر نږدې خلق هغه افغانستان کې اوس واکمن دی. په دې کې شک نشته چې دوی پاکستان سره اړیکې ډېرې ښې دي مګر دا یو ستونزې هم لري. دوی هغه یو وجه زما په فکر دا ده چې د پاکستان د دوی نه توقعات بیخي ډېر زیات دي او دوی فکر کوي چې هر څه چې پاکستان غواړي هغه باید طالبان تطبیق کړي هغه دوی عملی کړي او دا به د طالبانو لپاره مشکله وي. د طالبانو په خاط کې د دوی په مشرانو کې د دوی په صفوفو کې به د پاکستان ډېر خواخوږي د پاکستان ډېر ملاتړي به موجود وي مګر دا چې دوی اوس د افغانستان واکمن دي نو دا دوی ته هم ډېر ستونزمنه ده چې د پاکستان ټولې غوښتنې ومني هغه که روا دي که ناروا دي. نو دغه یو دلیل کېدای شي چې پاکستان توقعات ډېر لوړ دي او هغه هر څه چې د هغې زړه کې راځي هغه وایي چې باید طالبان دا پلي کړي.
دا خبره کرا توازی کوي چې آیا طالبان نه غواړي د پاکستان ټولې غوښتنې ومني او که دلته تاریخي مسؤلیت پروت دی د هغې د وجې نه مني او که فکر کوي چې نه د طالبانو اراده هم دا ده چې د یو ګاونډي یا دولت په دولت اړیکه ولري نه د پخوانیو دوستانو په څیر.
داسې ده چې یو خو د پاکستان او د طالبانو اړیکې یا حتی که موږ شاته لاړ شو د مجاهدینو او د پاکستان اړیکې په اتیایمې لسیزه کې د هغې نه مخکې چې په افغانستان کې بدبختانه دغه بحران شروع شو لږ دې کې مبالغه هم زیاته ده. په دې کې شک نشته دی چې د مخالفینو لخوا مبالغه آمیز یعنی دغه اړیکو ته زیاته مبالغه کیږي. د مثال په توګه پاکستان یا طالبان داسې ګڼل چې کاملا د پاکستان لاسپوسی دي او یا پخوا مجاهدین دغسې طالبانو تیر شل کالو کې غټي اومده د پاکستان سره په خو اړیکو کې وي، ځکه د دوی حالت ژوند خوندیو، دوی د پاکستان خاورا کارولا او بل د پناه ځای نه لرو. نو دا یو نور هیوادونه چې وکړي، ایرانی کسه هم روس ته هغه سره یو ساړی کې جوړ کړي، مګر د افغانستان جغرافیه داسې ده په کلتوري لحاظ، تاریخي لحاظ، د ژبې په لحاظ، قومي اړیکې، چې د پاکستان خواته دغه تګ راتګ ډیر دی او الته دوی ته زمينه ډیره مساعده وا. نو دغه ته پکاتو د طالبانو پاکستان سره اړیکې وي، مګر دا په دې معنی نه ده چې موږ دا وایو چې مکمل دوی ډیکټیټ کول او یا دوی په واک کې وو. طالبانو هم خپل ګټو ته قتل، مګر داسې خبرې شته چې د طالبانو په مشرانو کې حتی بعضی ډېرې داسې پاکستان کړې شته چې هغه د پاکستان د ګټو لپاره مستقیم کار کوي، مګر که ټوله کې وګورو تحریک داسې نه دی چې هغه حتی هغه وخت کې هم دوی، یعنی یو خو هغه چې رسنیو کې یو د رسنیو تر شا د طالبانو مشران که هم په پاکستان کې ډېر پټو، یعنی داسې نو چې پاکستان داسې و چې بعضې وخت په فشار راوستو، دوی داسې نو لکه څنګه چې زموږ خواته داسې تصور کېدو چې بس مستقیم د ایسای د حکم لاندې دي او هغه چې تصور داسې نو مشکلات لرل. مجاهدین هم په دغه سې ورته شکل کې وو، خو بهرحال یعنی داسې یو نیم 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 غوندې حالت دی چې یو برخه پاکستان سره خواخوږیم ډیره لري، غواړي چې پاکستان د لاسه ورنه کی خپه نه کی، او یو برخه داس دي چې هغه اوس وایي چې موږ په پاکستان ته مجبوریتونه نه لرو او د مستقل حکومت په توګه د یو هیواد په توګه پاکستان باید را سره برخورد وکړي.
شم سر تاسو ویل چې دومره ډیر زیات خوګلنه هم د دوی ترمنځ پاړي کو کې نشته، نو چې نشته بیا ولې د پاکستان حکومت ملکی حکومت دی، حتی نظامی حکومت دی، د طالبان راتګ ته خورا زیات خوشاله شي، او بیا دې په تازه ورځو کې حتی دغه وای مولانا فضل الرحمن چې د دین خواږه خلک موږ ته نشي راتلی په افغانستان کې، یا د دین پاکستان ته نږدې دوست دغه نشي راتلی. څه ظرفیتونه د طالبانو کې دي چې نور حکومتونو کې نو پاکستان لپاره
دی کې؟ خو ګوره شک نشته دی چې د افغانستان د پاکستان د جوړېدو خو ډېر کم وخت کېږي، نو ډېر کم یعنی داسې موده ده چې کسه هم منګ کشرانی خو زمنګ تر لیدو د افغانستان بران را مخه ته شو، د پاکستان هم دا غنه شل 15 کال مخکې تاسیس شوی وو. نو هغه ته په کتو دا رژیم واقعا یا د مجاهدینو او بیا د طالبانو رژیم دا غصه ده چې پاکستان هم دغه غوښتنه وه. پاکستان تیر شل 20 کالو کې هم دا غوښتنه وه چې دغه تیر جمهوریت نظام باید سقوط شي، که ظاهرا نه په رسمیت هم پیژاندو د امریکا فشار، د ناتو، د نورو غربي هیوادونو دا غي د فشارونو لامل داسې زیات سنښ لکوي، ولې د پردې تر شای هم دا ارمانوم دې د پاره کار کو او هم دې د پاره دوی غ خپل استراتیجی او پالیسيان جوړولې تګلارې هم دې ته جوړولې. نو پاغي کې خوشک نشته دی چې د دوی راتلو ته او افغانستان کې واک ترسیدو ته دوی سترګې په لارو، پاغي کې شک نشته دی. مګر دلته یو بل خبره مهمه ده، هغه دا ده چې پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولی. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپل خپو دریږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پر راغونډیږي، په افغانستان کې بحران لمنځ ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختی ده، یعنی زمنګ هم که پاکستان سره مخ کې بحثونه او هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګو نه ګوري، دا چې ظاهرا لفظی دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او گاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او دا جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چیرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کیږي چې افغانان پر راغون شي، د افغانانو زړونه خپل کی، باثبات شي، اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. موږ تاسو ګورو چې کله که په کرخه باندې د ډیورنډ په کرخه باندې اکثره موضوعات راځي، حتی هغه تیر ورځو کې چې د کونړ د اوبو خبرې وشوې پاکستان کې برګون نه راو پارېدل، نو ګوره دا هغه مسائل دي چې دا دلته که هر څوک وي، هغه چې د افغانستان واکمن شي هغه مجبوریږي چې د افغانستان د ګټو نه دفاع وکړي، دغلته د پاکستان سره ټکر راځي.
تاسو فکر کوئ چې پاکستان افغانستان ته د خپلواک هیواد په سترګه نه ګوري، او په دغه خپلواک هیواد کې چې دوی ورته په سترګه نه ګوري، د طالبانو حاکمیت څنګه چې پاکستان غواړي هغه سی څرخول غواړي، داسې فکر کوئ؟
بالکل، یعنی د طالبانو خو لکه موږ شروع کې ویلې چې دوی خو ته ډېر سترګې په لارو، او دوی ویلې چې چونکې زمونږ به احسان مند وي دی الته عمر تیر کړي ژوند تیر کړي منګ تم لا تړ کړي دی دی هفته د تیر جمهوریت نه دا توقع لرل چې یعنی منګ سغواړو اغه سی باید تاسو زمنګ د دید نه چې د هن منګ ته تهدید دی د هن سرکاری کې ساتینو یعنی زمنګ نظر زمنګ دید به هم په پام کې لري نو دا هغه مشکلات دی طالبانو باندې خډیر زړور ورزي او دوی دا فکر کوي چې دوی خچون کې اسلامي سابقه لري او هغه د دوی ایديالوژي هم د مدرسو کې یعنی د روزل شوی د دوی نه توقع په دې برخه کې ډیر زیاته ده چې هند خو یو کفري هواد دی او یعنی غټه مسله هم دغه د هند ده د دې ترڅنګ به په نورو مسایلو کې هم هغه اقتصادي دي د تګراتک دي لکه تاسو اشاره وکړه اوس د پښتپی په کانال کې الکه ستاسو کار یا نور مسائل دي زه د کونړ باندې یو خبره نیم کې دی شي او یعنی هغه هم نړیوال اصول پغې کې معلوم دی افغانستان هیڅ کله پوخا هم حتی د ایران سره هم موږ د چا حق نه دی خړلې دومره منګلا زورورم نه موږ هغه خپل حق نه دی ترلاسه کړي مګر دوی په داسې مسائلو کې هم د مداخله کوشش کوي
اوس خبره دا ده چې که هر څه دی پاکستان هر کوشش کوي پنځه لکه نه زیات ماجر را وشړل شول په دوه درې ورځو کې سل زره نه زیات ویزی کینسل کړي تجارت هم دا څومره وخت شو چې بند کړی دی د افغانستان سره او وقفه یې ډول باندې کله میاشت هم بند شي او دا هغه فشارونه دي چې پاکستان غواړي چې په دې باندې ستاسو په وینا باندې هغه خبرو نه داسې کاری چې طالبان په فشار لاندې ونیسي فکر کوي په طالبانو باندې دې شیانو اثر کړي
نو متاسفانه طالبان خو اوسه پورې داسې ځان نه دی ثابت کړی چې دوی یو مسؤل حکومتي او یا خپل ولسته د جوابګوي کله چې یو حکومت یا کله یو نظام خپل ولسته جوابګوي داغه ضرورتونه داغه اړتیاوي داغه پوره کولو کوشش کوي داغه د یو خوش ژوند سوکالي د لپاره کار کوي نو بیا هغه نړیوالې اړیکې تنظیمي د گاونډیانو سره اړیکې جوړوي د نورې نړۍ سره په سازمانونو کې اړیکې پیدا کوي هغه خپل دغه وګړو هوساینې په پام کې نیسي او هغه سي اړیکې تنظیمي طالبان خو یو سرزوري روانه کړې ده دوی وایي چې موږ د نړۍ په قصه کې نه کېد ملګرو ملتونو له خوای چې لږ زور پیراشي به وي چې موږ نه دی په کار رسمیت زمنګ په شرایطو باید موږ ته رسمیت راکړل شي هم دغه سي کده گاونډیانو سره اړیکې نو دا خودس دي چې متاسفانه طالبان په داسې حال کې چې دوی یو امتیاز په شکل دا حکومت تر لاسه کړی دی مګر دا مسولیت برخه ته دی نه دی متوجي او ځان فارغې بس په دین هم باندې چې اسلامي شریعت او دا نافذ نو د ولست هغه ضرورتونو ته اړتیا او ته دی پاملرنه نه کوي کله چې یو مسول حکومت یې هغه بیا د ولست ضرورتونو ته ګوري
دا د ولسونو خبره دی وکړه دی خاتم پښتانه دی خاتم پښتانه دی او پاکستان کې اوس حکومت هم کابینه تقریبا پښتانه ده که پښتانه د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا خلک پکې ډیر دي فکر کوي چې دا د دی پښتني کابینه کارونه دي په داوس کې چې روان دي افغانانو سره نیول دي بی عزت کول دي لوټل دي شړل دي ویزی قطع کول دي
شنواره سب څوک چې دغه د پاکستان چاري ساری او یا پاکستان کې ژوند کړی یلته دا د اسلام آباد محیط او د پاکستان د استخباراتو د استابلیشمنت دین لږ ډیر خبري هغه په دې بهتره پوي چې دا اوس حکومت د چا دی اوس خو کاملا 100% پاکستانی نظامیانو هر څه په لاس کې نیولې دي او دا غي دلیل دا دی چې د عمران خان چې کوم پروژه و دا هغه د دوی ناکام شو بیرته د غاړه ته پریوتله دا غي د پروز دی مستقیم راغلی دی هغه شوی جلا او تناستی دغه د موقت صدر اعظم چې راوړی دی د کابینه کې چې د مختلف وزیران په استثناء یو نیم په کیسه راغلی د خطول د خاص د استابلیشمنت خلک دي او داسې په داسې خلک هم ندي چې متاسفانه کوم غټ شخصیتونه ولري د مثال په توګه پاکستان کې که سیاسي احزاب دي نو مشکلات بل رو سره منګه کده مولانا فضل الرحمن دی او کبل دی او کبل دی د نواز شریف او د زرداری پوري ځکه بیا هم د پاکستان دغه بکی مګر یو درنوال لري او یو سابقه لري مبارزه کړې د په دې وطن کې سیاسي پختګي لري اوس خو دې ته خلک راوستي چې دا مکمل یعنی د دې استخباراتو خلک دی او په ډیر یعنی په ټیټه سویه خلک دي نو اوس خو پاکستان هر څه د لاس کې نیولې دي دې ته د پښتون نوم ورکول یا د بلوچ مثلا بوکتی راوسته دي یا کاکړ راوسته دا خپل دي قومونو ته توهین دي خپل دغه د قومونو واقعي اړتونی استاد چې دی هغه باید غږ پورته کړي وي دا سه پټی ټکا غوونه پورته شله مګر دا سه پغټه کا چې ځکه چې پاکستان په هر سبانه د دې استابلیشمنت حاکم دی نو دا خبره باید مونږ غیته اسراجین کو ځکه چې هلته پښتانه هم محرومیت لري بلوچستان خوب ګور هغه عملا هغه وسلواله جګړه روانه کړې ده او نور قومونه هم یعنی دانش ویلې چې بیا حتی سندیان چې دا د هغه پاستازي تو دوست مکمل کاملا اسټابلیشمنت نظامی اسټابلیشمنت اوس واګه پلاس کې نیولې ده او د دې هدف دا ده چې راتلونکي انتخابات هم د دوی د سار لاندې وشي. اوس موږ او تاسو وکتل چې د پاوز او پولیس او دا ټولې په دغه انتخاباتو کې دی دخل کړی دی او د دوی د او موږ بیان اوس چې ګورو هغه پاکستان کې چې آزاد سرچینی دی او هغه آزاد نظر خوندان دي هغه ډیر زیات شک لري چې دغه انتخابات مکمل د پاوز چې څخه خوښوي هغه نتیجې به ترلاسه کړي.
انجام دا نتیجې ته براشو بس بم راټول کو وس درته اړیکې د طالبانو او د پاکستان د نظامی حکومت کو ورته وای ک ملکی حکومت ورته وای د طالبانو او د پاکستان اړیکو راتلونکو درته څنګه ښکاری؟ حال دا ده چې مولانا فضل الرحمن تازه د جوړولو خوګولو خایسته کولو هڅه وکړه.
ما ته خې نه ښکاری اړیکې طالبان او پاکستان په دغه سی یو جنجال کې راګیر شوې دي چې طالبان هم په خوخت نه دي. طالبان که څه هم ما ویل چې یو څه ستونزې به د پاکستان سره لري مګر اړیکه داسې خرابولو حتی دوی په ګټه هم نه ده او غواړیم نه او بیا د دوی داخل کې هم داسې کړی دي چې هغې به حتی لا ډېرې نږدې اړیکو غوښتونکي وي. پاکستان هم لکه څنګه چې مخکې په موږ باسو کو چې دوی ته د دې نه بل بهترین خلک په لاس نه راځي مګر داسې یو حالت دی چې د دوی دواړو په کنټرول نشته دی یعنی کدی اچوی بدلی نه خاصه د سیو حالت سره مواجه شوی دی. دا دوی محاسبه کړي نه دوی دا فکر نه کوي چې ٹی ٹی پی یا پاکستانی طالبان به دومره غټ تهدید باندې واوړي او طالبان هم د سیو موضوع سره مخ شوی دی چې دوی د وس نه دا خبره پورته ده.
او درنو لیدونکو وسم زموږ د پراګ سټډیو ته ورستنی ګوزماله همکارانو نه به تاسو د تیرونی د مهمو مسایلو خبرونو مهم ټکی واوري.
یو بلونه د افغانستان لپاره له مهمو خبرونو او پیښو سره ملاوه د چهارشنبه په ورځ نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ ولمانځله. د پاکستان او افغانستان ترمن د سوداګرۍ دروازې مشروطې پرانستل شوې. په بدخشان کې یو روسي الوتکه ولویده. د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور یو شمېر افغان ښځې او نجونې ونیول شوې. د یوناما او طالبانو ناندرې افغانستان ته د پاکستان د پوز د لوی ترسیز جنرال عاصم منیر کوت څنډنه او یو شمیر نور مسایل تیرونه د خبرونو سر ټکیو. د تیر یکشن به پورس په بدخشان کې د ویروسي الوتکې تر نسکوریدو وروسته د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند د دې الوتکې د موندلو اعلان وکړ. د دغه وزارت د بیان لمخې دا پیشه د بدخشان په کوف آب کې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتر لري شوې ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د الوتکې د پیلوټ په ګډون څلور تنه ژغورل شوي دي او په پیشه کې دوه تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا وړه چارتر شوې الوتکه وه چې یو روسی ناروغ یې لېږداوه. د الوتکې د لوېدو دقیق لامل لا هم نه دی څرګند خو ګمان کېږي تخنیکي ستونزه به د پیشې سبب وي. د تیرې شنبه په ورځ د تورخم دروازه له لسورزنی بندیز وروسته د بارونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شو. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د دواړو لوریو ترمن په غونډه کې پر دې سلا شوه چې افغان موټر چلوونکو ته دي د مارچ تر یو وشتمی وخت ورکړل شي او بخښي تر یو ډیر شمه وخت ورکړل شي چې هغه پاسپورتونه او د پاکستان ویزه ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی یو مسول خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرطه د بارونکو موټرو په وړاندې پرانستل شو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنت کرښې دواړو غاړو ته سوداګر غوښتنه کوي چې د تورخم په شمول تجارتي لارې دي نه تړل کیږي ځکه د دوی په وینا خلکو ته درانه مالی زیانونه اړوي. خو دا له څرګنده نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ له څه ځنډ وروسته پرانیستې سوداګریزې لارې به همداسې پرانیستې پاتې شي او که به بیا وتړل شي. تیره اونۍ یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف وزارت ملامت کړ چې د ښځو زده کړو کار او تګ راتګ په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سری ډول د دې نیولو ته د دوی نیولو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې چې د دوی ویان زبیح الله مجاهد په ایکس پاڼه خبره کړه دا راپور ناسم پوهاوی او باله. د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ د بلګې په توګه لیکلي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات په تور جونې په خپل سری ډول ونیولې. داسې مهال چې د یونامال قوله په دې اړه د طالبانو په خپل فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤول ته د توصیې، اخطار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوې. یونما زیاته کړه چې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو دې امر ته پام نه دی کړی. د طالبان حکومت بیا د یونما په خبرګون کې په خپل اعلامیه کې لیکلي کوم کارونه چې دوی کوي دا تیری نه دی، د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره دوی دا کار ترسره کړی دی. نړۍ د چهارشنبې پرس د دویم پرلپسې کال لپاره د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو دروازې تړلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي روزا اوتنبایووا په دې اړه یو بیان کې ویلي له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام د منلو نه دی او دا افغانان نور هم زیانمنوي. بلخوا د پوهنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د ماشومان او بچی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي تر شپږم ټولګي پورې په درسي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي، هغه څه چې د پوهنې یو شمېر افغان فعالانو نیوکې باندې کړي دي. تیرونی د افغانستان په تړاو بل مهم خبر د افغانستان لپاره د روسي د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سرګندونو چې ویل تاکل شوی چې دا اونۍ د دغه هیواد په پلازمینه ماسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. کابلوف د روسي تاس خبري اژانس ته ویلي چې د روسي، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشان په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت په خبري وکړي. په عین حال کې رسنیو د روسي د بهرنیو چارو د وزیر حق سرګندونی هم راخیستي چې وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت د شوزو او جنونو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمول حکومت د جوړولو لښمنه څخه سرغړونه کړي. نو موري د چهارشنبې پورز د جنوري پر سلر وشتمه د ملګرو ملتو په مرکزی دفتر کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې هیواد به د طالبان حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې خپل شمنه پر ځای نکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د لاوروف د ورته سرګندونو په خبرګون ویلی وو چې د روسي په شمول نور هیوادونه دي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. پاکستانی رسنیو د پنځشنبې پر ورځ د پاکستان د پوز لوی درستیس جنرال آسم منیر لخلی وویل د یو پاکستانی ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره د پاکستان د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمېر محصلانو ته په یو غونډه کې وکړه او ویل هغه کسان بچي د په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیبوي. آسم منیر همدارنګه ویلي کله چې پاکستان خپل واک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان د غړیتوب سره مخالفت وکړ. شاخلی منیر د افغانستان د مخالفت دلیل بیان نه کړ خو دا هیواد تر اوسه د ډیورنډ کرښه چې په دواړو غاړو کې پراته قومونه سره جلا کړي په رسمیت نه پیژني. د پاکستان د پوز د لوی درسیس دا څرګندونه د پاکستاني چارواکو د حقو انتقادونو لړۍ بلل کیږي چې په دې هیواد کې د پاکستاني طالبانو د بریدونو د دوام پړه په افغانستان کې پر واکمنو افغان طالبانو اچوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دا ډول تورونو پاړه ویلي وو چې دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسؤل نه دي. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیلو د روانو پوځي عملیاتو او په کې فلسطینیانو حماس څخه د ریزو وسلوالو او اسرائیلي پوځیانو ته د مرشوب لید او شتو راپورونه په سور سمندرګي کې په نړیوالو سوداګریزو بیړیو د یمن د حوثی یاغیانو بریدونه او پر حوثی یاغیانو د امریکا او برېټانیا هوایي گزارونه د خبرونو سرټکی بیرته سید شینوار ته ورګرځو
او ل پراګ بیرته هم ستړي بشي په همدې سره زموږ د دې ونی و مورس پایته رسیدي په لوی عالم سپار.
دل درد ټپي وایم خلک دا موایې چې زه خوشاله یم دزل په سر مې نوېشتې سر په سترګو بده کلو وینا سوار لسمیش پو کې راشوای عزت هم یو ځل سم وګورم د یار دې دنا لوی اختر تیرا تو تا انتظار کو مایا نا دکن مار د سر خمار وا جد خوانم نو خبر کڑے و دے و ما سما دزل بازار دیوران کو و دیوران شدی بازار بیارا شمایا نا باد یار گلیتا زموائی در خوشا لین خوب لی موتن رازینا سبا کابلتا روانی گم دفتین آزار شم بیا باوکو دی دنونا بیزوانا تچ پس رو شندو زنگے دیل خوب آونا زوانا تجھے پسرو شنڈو زنگے دے لفو باؤں زما جانان زما کی وای چد قدم خوری دان چد استر گوکڑ ما خدای دی زما کا غنڈی منڈی او پسر با غنڈی چلوم تا بسا زما خلق پوی خجانان گوری وای زبد نصیبا او یار پا خوب کنوی نما خلق اختر تا خوش آلی گی زمسافر لغم اوخ کے تو یو ما خلق بی یار جوندن گران دیوائی چی اشنا نوی چ وطن سبی وطن خلق دیار لغما پایم او لکچی بوٹے پو بولو شوینینا سایپ دیلو یا دنیا کنو بغیر لیارا جون یواز دیر اب ما خدای زمان آواز تو رائی کے چت فلان په واد زم تر وه ما او دلی باندې د خپل شنا غم نکړم او یاد کم کم پلو بزم یاد کم او دلی باندې د خپل شنا غم نکړم او یاد کم کم پلو بزم یاد کم کم پلو بزم یاد کم نکور د خیال زنګو دوا سوپ کی زنګي پچای وشويږي لړو نا او د مين یار مې پیدا نکو دنیا مې چان کلا ګټ پګټ وګرځې د ما کزن کسل قسم او خرما ټول ران نه هیر شي چې د سترګې ووینم که فکر بند په زولنو کړم او چرا نه خلاص شي برابر جانا لذینا حالت خپل بر خراب کنو تابد صبر خزانه مندلی بنا مات پرکڑے جواب رکھا او زنگ دل یاری نورن منا صبر دزر را کے خاوند بے وفا شنا پخل نیا دوما صبر بکڑم خیرا بنکڑم صبر ڈیر خد بریالے بشم میانا تچے جانان جانان کے دلے مات سکڑی وے مات سکڑی